محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه سره د خپل نور ملګرو ساسو په خدمت کې یم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د اسد یعنی زمری د میاشتې 22 د 1415 سلویختم هجری قمری کال د محرم یا امامانو د میاشتې 26 او د 2023 میلادي کال د اگست 14 نیټه ده. ګرانو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه وړاندې کوو. ورپسې په مسلمانانو د توندلارو هندوانو د برید په وړاندې د هندوستان د وزیر اعظم د چوپتیا په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. د خبرونې په دوام کې ایران په 13 اونۍ کې نومي 19 پروګرام اوري، ورپسې هم تلپاتې خوشبوئی، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د نوښتونه لړۍ یو بل پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې د می ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، 15,000 شپږ سوه او 14 کسانو د ایران د اسلامي شورا د انتخاباتو لپاره نمونه لیکلي دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د های کورټ مشر په کوئټه کې د فارسی د دارالترجمه د جوړېدو غوښتنه کړې ده. امیر خان متقی د افغانستان په وړاندې د چین بهرنی سیاست مثبت بللې، او د یمن حکومت په دغه هیواد په سواحلو او باب المندب کې د امریکې شتون ته سخت غبرګون وښود. اوس هم د خبرونو تفصیل. د نوملیکنې د وخت له ختمېدو یوه ورځ مخکې 15,000 شپږ سوه او 14 کسانو د اسلامي شورا یعنی پارلمان په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره ابتدایي نوملیکنه کړې ده. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د کورنیو چارو د وزارت د انتخاباتو د کمیټې ویاند پرون وویل 1,702 کسانو پرون د اسلامي شورا د انتخاباتو لپاره ابتدایي نوملیکنه وکړه، او په تیرو شپږو ورځو کې هم 15,000 شپږ سوه او 14 تنه د پارلمان په انتخاباتو کې په ابتدایي نوملیکنه کې کامیاب شوي دي. د ښاغلي محسن اسلامي په وینا په نوملیکونکو کې 80% سړي او 14% ښځې دي. ایران د اسلامي شورا د انتخاباتو د نوي قانون لمخې سکال په اول ځل او د پارلمان د نمائندګۍ د کاندیداتورې د غوښتونکو په مدارک او مستنداتو باندې په غور کې د چټکتیا په موخه د ابتدایي نوملیکنې مرحله اجرا کیږي، او تقاضا کوونکي کسان تر نن ورځې پورې فرصت لري چې د کورنیو چارو د وزارت په ویب سایټ کې ابتدایي نوملیکنه او د مدارکو اپلوډ کول ترسره کړي. د 2024 کال د فروری په 21 نیټه به د صلاحیت تایید شوو کاندیدانو فاینل نومونه خپاره شي. د ویلو ده چې د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان د انتخاباتو 12 او د رهبری د خبرګانو شورا د ټاکنو شپږم پړاو د راتلونکي 2024 کال د مارچ په 1 نیټه ترسره کیږي. په جنوبی کوریا کې د ایران ټولې کنګل شوې شتمنۍ آزاد شوې. د ایران د مرکزی بانک مشر په جنوبی کوریا کې د ایران د ټولو اسعاري زیرمو د خلاصي خبر ورکړې، او ویل دغه سرچینې به د بانک له لارې د غیر بایکاټي شیانو د اخیستو په لړ کې استعمال شي. د ایران د مرکزی بانک مشر محمد رضا فرزین په یو ټویټ کې په جنوبی کوریا کې د توقیف شوو اسعاري زیرمو په راخلاصولو کې د کامیابۍ په وجه د اسعاري ډیپلوماسۍ ټیم ته په مبارکۍ ورکولو سره وویل شک نشته دا څه چې لاسته راغلي دي له موجودو شننو زیات دي، او البته چې دا بهیر به دوام ولري. د دغه رپورټ له مخې په څو نورو هیوادونو کې د ایران موجودې اسعاري زیرمې به هم ډیر زر راخلاصي شي، چې خبرونه او اغیز به د تجارتی مبادلاتو په بازار کې څرګند شي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د های کورټ مشر په دغه صوبې کې د فارسی ژبې د کلاسونو او د ترجمې د مرکز د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ایرنا د خبر لمخې قاضي نعیم اختر افغان په کوټه کې د ایران د کلتوري استاذي سید ابوالحسن میری سره په کتنه کې فارسی د عارفانو ژبه وبلل او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تخصصي کلتوري خبرې ترې به بشکا چې د یو بل په حق له د حقوق پوهانو او فعال او قضایي شخصیتونو د لازیاتې آشنایي او په نتیجه کې به د عمومي ډیپلوماسۍ د پراختیا لامل شي. په کوټه کې د ایران د کلتور خونې مسؤول او کلتوري استاذي خاغلی میری هم د ایران او پاکستان لرغونو اړیکو ته په اشاره سره د ولسونو په کلتوري او تمدني مشترکاتو باندې په تکیه سره په کلتوري سطح د دې اړیکو په لا جوړېدو تاکید وکړ. د ایران او پاکستان اړیکې د پاکستان د خپلواکۍ د تاریخ هومره اوږدې او لرغونې دي او په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې د تهران او اسلام آباد اړیکې مخ په ودې پاتې شوې دي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد په وړاندې د چین خارجه سیاست مثبت وبله. د تسنیم خبری آژانس خبر لمخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو په کتنه کې وویل په تیرو دوو کالو کې د افغانستان په وړاندې د بیجنګ د حکومت خارجه سیاست تل مثبت پاتې شوی دی او هیله ده چې دوام ومومي. امیر خان متقی په دغه ملاقات کې په کابل کې د چین د سفیر قدرونه وکړه چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دوران کې خپل سفارتي ماموریت فعال ساتل دي. په دغه ملاقات کې دواړو لورو همداشان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان او چین د اړیکو، په افغانستان کې د چین د پانګونې او په راتلونکي کې د کابل او بیجنګ د اړیکو د پراختیا په هکله خبرې ترې وکړې. په کابل کې د چین سفیر ټینګار وکړ بیجنګ ژمن دی چې له کابل سره ډیپلوماټیکې اړیکې زیاتې کړي. چین له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ورسره خپلې اړیکې وساتي او پراخې کړې دي. چین همداشان په دې وروستیو دوو کالو کې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د سرو زرو، سکرو، ډبرو او تیلو د استخراج په ډګر کې څو ستر تړونونه لاسلیک کړي دي. د امریکایي ځواکونو افغان همکاران لالهانده پاتې دي. له افغانستانه د امریکې له وتلو د دوو کلونو په تیرېدو سره لا هم د امریکایي پوځیانو لسګونه زره افغان همکاران لالهانده او سربداله پاتې دي. له کابل زموږ خبریال رپورټ راکړی، له افغانستانه د امریکایي نیواګرو له وتلو سره په یو وخت د امریکایي ځواکونو په شمول د بهرنیو ځواکونو زرګونه افغان همکاران په ځانګړې سربداله سره د کابل له هوایي ډګره ووتل او دغه بهیر د امریکایانو له وتلو وروسته هم دوام وکړ. په دې لړ کې اسوسییټډ پریس امریکایي رسنۍ رپورټ ورکړ چې همدا اوس کابو 2 لک افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د امریکې د ویزو د ترلاسه کولو لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو د امریکې لخوا ورته تر اوسه هیڅ جواب نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم اداري مسؤلین وایي دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 14,000 کسان بندیان دي. د دغه اداري رئیس مولوي محمد یوسف نن بخنه غواړم مولوي محمد یوسف پرون ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل په دغو زندانونو کې د 15 ښځو په ګډون 14 تنه بهرني خارج هم بندیان دي، خو هغه دا ونه ویل چې دغه بندیان د کومو هیوادونو اړوند دي او په څه جرم نیول شوي دي. د یمن د ملي ژغورنې حکومت په باب المندب او اوبلارې او د یمن د سواحلو په خوا کې د امریکې پوځي شتون وغنده. د ایرنا د خبر له مخې د یمن د ملي نجات حکومت پرون په خپلې پړاویزې غونډې کې وویل په باب المندب اوبلارې او د یمن په سواحلو او سمندري حدودو او په ځینو پوځي اډو کې د امریکې پوځي شتون یو غلیمانه اقدام دی چې د سیمې او نړۍ لپاره ډېرې غمیزناکې اغیزې لري. د یمن حکومت همداشان ویلی دی په سیمه کې د امریکې پوځي شتون په نړۍ باندې د واکمن یو قطبي نظام د ختمولو لپاره له هلو ځلو او نړیوالو بدلونونو او د ډیرو هیوادونو له ختیځ پالنې سره بې تړاو نه دی. د سنعا حکومت همداشان خبرداری ورکړه چې د یمن سمندري پوځ د خپل هیواد په سمندري حدودو او د باب المندب په ستراتیژیک او بلاره کې له هر ډول غلیمانه اقدام سره د مقابلې توان لري. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو، زمنګ سیاسي تبصره پر مسلمانانو د توندلارو هندوانو د برید په وړاندې د هند وزیر اعظم د چوپتیا په حق لدنو پام ورته وکړه. د هندوستان د هریانا ایالت د ګوروګرام خار کې د افراطي هندوانو د بریدونو لویرې تر درې زرو ډیر مسلمانانو خپل کورونه پریښي دي. په دغه خار کې د مسلمانانو دوکانونه هم تړل شوي دي. په یاده سیمه کې وروسته له هغې چې په یوې شخړه کې اووه تنه ووژل شول، مسلمانانو د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه د خپلو کورونو او هټیو په تړلو سره له یاد خاره تیښته وکړه. د هندوستان د ګجرات او اتر پردیش ایالتونو او حتی په نوي ډیلي کې د هندوستان په مختلفو سیمو کې پر مسلمانانو باندې د توندلارو هندوانو د بریدونو وحشتناک تاریخ ته په پام سره د ګوروګرام په مسلمانانو کې دا ویره شته چې دا ځل به د هریانا په ایالت کې خونړی تاوتریخوالی تکرار شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه کې ایم سنگ وایي، اصلي پوښتنه چې د هندوستان په څو توکمیزو او مذهبي ټولنو کې راپورته کیږي دا ده چې د دې هیواد خلک باید څومره وخت په خپل هیواد کې بې ځایه شي. نه یوازې مسلمانان بلکې نور اقلیتونه هم د سخت دریزو له بریدونو خوندي نه دي او تل ځورول کیږي، په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې د هندو بی جی پی ګوند سیمه ایز واک لري او افراطیان د مسلمانانو د ځورولو لپاره د فرصت په توګه کاروي. د هندوستان د هریانا ایالت په ګوروګرام خار کې د جولای په 1 نیټه د هندو افراطیانو او مسلمانانو ترمنځ له نښتو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. د ګډوډۍ د کنټرول لپاره د هندي پولیسو د هڅو سره سره په مسلمانانو باندې محدود بریدونه دوام لري، خو هغه څه چې د هند مسلمانان په ځانګړې توګه د ګوروګرام مسلمانان یې اندېښمن کړي هغه د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي په وړاندې د اعتماد رای د اخیستو په برخه کې د هغه د مخالفینو ناکامي ده. په شمال ختیځ ایالت مانپور کې د افراطي هندوانو د جنایتونو په وړاندې د مودي چوپتیا د هندوستان د خلکو په ځانګړې توګه د مسلمانانو په منځ کې د دې لامل شوی چې د آر اس اس او شیوسینا افراطي ډلې په ډیر قوت او اعتماد سره پر مسلمانانو بریدونه وکړي. په عین حال کې په مانپور کې توکمیز کړکیچ دوام لري. هندو افراطیان په ګوروګرام کې د مذهبي جګړې د شدت کمولو په اړه هیڅ لیوالتیا نه لري او دا د دې لامل شوی چې مسلمانان له دغه خار څخه بوزي. په دې اړه د هند مسایلو کارپوه علي علای وایي، په هند کې د هندو افراطي ډلو ځواک د هندو بھارتیا جنتا ګوند د ځواک فعالیت دی چې له همدې امله د هند په پارلمان کې اپوزیشن ونتوانید چې د وزیر اعظم نریندر مودی په وړاندې د عدم اعتماد رایه تصویب کړي، ځکه چې په مانپور صوبه کې د روانو جنایتونو په وړاندې د هغه چوپتیا به یقینا افراطي هندوان د خپلو جنایتونو په دوام کې نور هم زورور او سپین سترګي کړي. په عین حال کې پرتاب سنگ د هریانا ایالت په ګوروګرام سیمه کې د مسلمانانو خبرونو او دکانونو ته اور اچول او مسلمانان له یادو سیمو څخه کورونو او هټیو پریښودو ته اړ کول په مذهبي او قومي برخه کې له هند څخه د ناوړه پیغام د انعکاس لامل بولي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پامو خوخي ورګرځیدلې وي، دوستانو په دوام کې د تاریخ پاڼه ورپسې ایران په 13 اونۍ کې بیا هم تل پاتې خوشبوي او په پای کې نوښتونه پروګرام اوریدل شي.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو. سم د تاریخ له پاڼې څخه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 22مه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 26مې او د 2023 میلادي کال د اګست له 14مې نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه یو اتیا کال پخوا د 14 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 26مه نیټه په اسلامي ټاټوبو باندې د واکمن ظالم یزید بن ماویه د لخکریانو لخوا د مکې معظمې ښار له معاصرې وروسته په دغه ښار کې کاڼي اورول. یزید بن معاویه په کربلا کې د خدای د ګران رسول د مسیح حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو له شهیدانو د شهیدولو او د هغوی د اهل بیت علیهم السلام او باقی پاتې کسانو له اسیرولو وروسته ځان د مسلمانانو په وړاندې سپک او بې اعتباره کړ. لا بل خوا د اسمت او طهارت د کورنۍ او د اهل بیت علیهم السلام د پلویانو اشواګری او خلق د یزید حکومت پر خلاف پاسون ته مجبور کړل. په همدې وجه په 13 هجری قمری کال کې په حجاز کې د یزید پر خلاف شورشونه او غورزنګونه رامسته شول. بل اخر د مکه معظمه او مدینه منوره خلکو د یزید لخکریانو او عاملانو سره په سرګندو مخالفتونو او وسلوالو جنگونو لاس پورې کړ. په مکه مکرمه کې عبدالله بن زبیر په عبادت او له یزید سره په مخالفت سره خلک د ځان چاپیره راغون کړل او رو رو قوت پیدا کړی وو او مکه مکرمه خارې د یزید د عامل له لاسه په خپل قبضه کې راوسته او خپل یې پروي تسلط پیدا کړ. د شام لخکریانو په مکه مکرمه حمله وکړه او دغه خارې محاصره کړ او په اوسیدونکو ډیرې سختۍ شروع کړې. یزیدی لخکریانو د مکه مکرمه په شاوخوا غونډیو باندې غټ غټ منجقونه او کانی وشتون کې آلی ولګولې او د هغو په وسیله په خار باندې د کانو باران جوړ کړ. عبدالله بن زبیر او نورو زیاتو خلکو مسجد الحرام ته پناه یوړه چې د دښمن د کانو له بارانه په امان کې پاتې شي. خو حسین بن نمیر حکم وکړ چې مسجد الحرام او کعبه شریفه هم هدف وګرځوي او حمله پرې وکړي. د یزید بن نماویه لخکریان په دغو خپلو شرمناکو اعمالو سره په خپلو مقاصدو کې کامیاب نشول او په مقابل کې یې دغه اعمال د عبدالله بن زبیر او د هغه د پاڅون د مضبوطیه سبب شول. بالاخره یزید د همغه کال د ربیع الاول په 14مه نیټه مړ شو او شامي ځواکونه شام ته ستانه شول او عبیدالله بن زبیر د حجاز د چارو واګې په خپلو لاسو کې ونیول. څلور سوه دوهویشت کاله پخوا د 1023 هجري قمري کال د محرم په 26مه نیټه نامتو مسلمان ایرانی فقیه او پوه شیخ عبدالله توستری وفات شو. هغه د مقدماتي دینی علومو له زده کړې وروسته د خپل وخت له مشهورو استادانو څخه په ګټې پورته کولو سره د اجتهاد درجې ته ورسېد. توستری وروسته د اصفهان ښار په علمي حوزه کې د دینی علومو د مینوالو تدریس او روزنې ته مخه کړه. د شیخ عبدالله توستری په درسي ټولګي کې ډیرو کسانو ګډون کاوه او د هغه له پوهې ګټه پورته کوله. علامه مجلسی اول او محمد نایینی د دې ستر عالم له شاګردانو څخه ګڼل کیږي. له شیخ عبد الله توستری څخه ډیر تالیفات په یادگار پاتې شوی دی چې خواص القرآن او جامع الفوائد ته اشاره کولای شو.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په تیرونه کې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدر منوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر د تیرې اونۍ په یک شنبه د ایران د سمندري ځواک د کمانډانانو او د شپږ اتیایم سکواډن د ځواکونو او د هغوی د کورنیو په کتنه کې د ځمکه چاپیره د دغه ډلې کامیاب او لویاړه ډک ماموریت د لوړ همت کلک هوډ په ځان باندې د اعتماد او باور د پلاننګ د قدرت د پرمختللې پوځي پوهې کارند مدیریت او د سختي او پوړاندې د میړانه او استقامت نتیجه وبلله. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په کابو اتو میاشتو کې د شپږ اتیایم سکواډن لخوا 15,000 کیلومتر سمندري سفر د ایران د سمندر کچکونې په تاریخ کې یو بې مخینه ویاړ وبلله. ویل د لمانه ډک او ژور خوځښت یوازې د یوې پوځي او سمندري پیښې په توګه کتل نه دی پکار، ځکه چې د هغې هر یو جوړونکې عامل د پام وړ او درس اخیستونکی دی. دوی په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک د شپږ اتیایمې سمندري ډلې له ویاړه ډک سمندري سفر د هیواد نړیوال حیثیت هم لوړ ک په سمندري ترانسپورت کې د امریکایانو ځینو خنډ اچونو ته اشاره وکړه او وی فرمایل دا چې وای نه پرېږدي چې فلانې کشته له فلاني ځایا تیر شي فضول بکواس دی، ځکه چې په آزادو سمندرونو د ټولو حق دی او سمندر او هوا باندې د ټولو ولسونو لپاره باید آزاد وي او د سمندري ترانسپورت او کشته چلونې امنیت باید د ټولو لپاره تامین شي. اسلامي انقلاب ستر لارښود څرګند کړه نن سبا امریکایان په تیل وړونکو کشتیو تیری کوي او زموږ په سیمې او نورو سیمو کې د سمندري قاچاق له ډلو سره مرسته کوي چې دا کارونه ستر خلاف ورزي او د نړیوالو بشري حقوقو تر پښو لاندې کول دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر چې د یو پلاوي په مشرۍ د ایران او جنوبي افریقا د اقتصادي ملګرتیا او د ګډ کمیشن په 15مې غونډې کې د ګډون لپاره په اول ځل د هیواد ته په دوه اړخیز رسمي سفر کې د یو پلاوي په مشرۍ په پریتوریا ښار ته تللی، تیره پنجشنبه د جنوبي افریقا له ولسمشر سیریل راما فوزا او د بهرنیو چارو له وزیر نالدی پاندرو سره ملاقات او خبرې اترې وکړې. په پریټوریا کې د ایران او جنوبی افریقا په 15مې ګډې غونډې کې د دوه اړخیزو اقتصادي، تجارتي او پانګونی سیاسي او ټولنیزو او کلتوري کمیټو غړیو شپږ بیش سندونه وڅېړل چې احتمالا جنوبی افریقا ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په راتلونکي سفر کې به لاسلیک شي.
ګرانو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د توقیف شوو ایرانی سرچینو د آزادولو او د هغه یو شمیر زندانیانو د آزادۍ په حق لا چې امریکې په غیر قانوني توګه نیولې دي، د یوې بیانیې په صادرولو سره وویل د ایران د توقیف شوو سرچینو د آزادولو په حق لا په خپلو ژمنو باندې د امریکې د پابندۍ لپاره ضروری ضمانتونه ترلاسه شوي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلی دي د ایران د اسلامي جمهوریت له شتمنیو څخه د 2 میلیارد ډالرو د آزادولو بهیر چې له 2 کلونو راهیسې د جنوبي کوریا لخوا په غیر قانوني توګه نیول شوی وي پیل شو، او ایران په دې لړ کې په خپلو ژمنو د امریکې د پابندۍ لپاره ضروری ضمانت ترلاسه کړی دی. همداشان د ایران د تیلو د وزیر مرستیال په ورس کې 3.5 میلیون بیرلو ته د هیواد د تیلو د تولید د زیاتېدو خبر ورکړی. محسن خوجست مهر 13 چهارشنبه ویلی دي تر راتلونکې اونۍ پورې د ایران د صادراتي تیلو په تولید کې 1.5 لاکھ بیرلا تیل زیاتیږي. هغه همداشان وویل د سږ کال په 2 نیمایي کې د ګډو میدانونو د 2 میلیارد ډالرو تړون لاسلیکیږي چې په مناسب وخت به په حق لا خبر ورکړو.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ د سیمې په هر ځای کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځواکونو شتون امنیت جوړونکی دی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی 13 چهارشنبه د حرم د مدافع شهیدانو په لمانځه غونډه کې وویل شهیدانو خودلې ده چې د خپل زمانې رون اندی دي، ځکه چې د ټولنې په ضرورتونو پوه شوي دي او د رول لوبونې لپاره ریسک اخیستو او خطر منلو ته تیار دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر څرګنده کړه د داعش بهیر په اسلامي نړۍ کې د ګډوډي په تکل کې وو او راغلل چې وینې وبهوي او کورونه وران کړي، خو د شهیدانو په وړاندې ماتې وخوړله. همدارنګه د ایران د روغتیا وزارت د درملو او خوړو د ادارې مشر وویل به په تیرو 2 میاشتو کې د ایران د طبي تجهیزاتو او درملو په صادراتو کې 300% زیاتوالی راغلی دی. حیدر محمدی همداشان په دې خبرې سره چې په ایران کې نن سبا 99% درمل تولیدیږي زیاته کړه. په دې وروستیو کې د هیموفیلیا ناروغانو لپاره د اتم فکټر کمی رامسته شو، خو د ایران یو په 65 شرکت وتوانېده داسې درمل جوړ کړي چې د دغو ناروغانو لپاره د اتم فکټر بدیل ګرځي.
رانو قدر منوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ویتنام د پارلمان د مشر وونګ ډین هویا او ورسره پلاوی په کتنه کې د خپلواکۍ او حق غوښتنې روحیه د ایران او ویتنام د دواړو ولسونو ګډه روحیه وبلله. سید ابراهیم رئیسی د تیرې سه‌شنبه په مازیګر په دغه کتنه کې ګواښونو او د باوونو سره سره په مختلفو علمي ټکنالوژیکي او د تولید او صنعت په برخو کې د ایران سترو پرمختګونو ته په اشاره سره د تولید او تجارت په وده باندې په تمرکز سره د دغو بندیزونو د شنډولو لپاره د ایران د ولس لوړو ګامونو ته اشاره وکړه او ویل ایران ته د ویتنام د پارلمان د مشر سفر کولی شي چې د پارلماني اړیکو پر پراخولو سربیره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګری اړیکو په پراختیا کې د بدلانه یو پیچومې وګرځي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر په درنو اوبو پورې د اړوند موادو صادرولو ته دغه سازمان د چمتوالي خبر ورکړ. محمد اسلامی د سه‌شنبه په ورځ په یو ټلویزیونی پروګرام کې د لیزر په برخه کې د ایران د اټومي انرژي د سازمان لاسته راوړنو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامی جمهوریت د درنو اوبو د اړوند موادو په مرسته سره د لیزر او ژواک ټکنالوژي یو ترکیب برابر کړی دی چې د خاصو درملو د جوړولو لپاره استعمالیږي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر څرګنده کړه د درنو اوبو مشتقات هغه ډېر ماډرن لاسته راوړنې دي چې پرمختللي هوادونه ورته رسېدلي دي او په دې لړ کې له دوه درېو هوادونو ډېر فعاله نه دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د تېرې دوشنبې په ورځ په ټوکیو کې د جاپان له وزیر اعظم سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ملګرتیا د لارې د نقشې له انځورولو په هرکلي سره د ګډو سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار وکړ. حسین امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې په سیمه کې نوي بدلونونه، ثبات، امنیت، پراختیا او هر اړخیزې سوکالتیا د لوړاوي په لړ کې د سیمې دننه د ملګرتیا او د ژورتیا زیری ورکوونکي وبلل او له دې بهیره په ملاتړ کې د جاپان رول ډیر مهم وبلل. په یاده کتنه کې د جاپان وزیر اعظم فومیو کیشیدا هم په فارس خلیج سیمه کې له نوو مثبتو بدلونونو خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه ټوکیو د پایدار امنیت د لوړولو په لړ کې له سیمه ایزو ملګرتیاو ملاتړ کوي. او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په روان 2023 کال کې په غزې تړانګې او لویدیځ غاړه کې د لسګونو فلسطیني ماشومانو د شهادت په حق له خبرو شوو احصائیو ته په اشاره سره د دغو جنایتونو د ترسره کولو په وجه د صهیونیستي رژیم او د هغه د ملاتړو د ځواب ورکولو غوښتنه وکړه. ناصر کنعانی چافی د تیرې اونۍ په یکشنبه په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو چارواکي په لبنان کې د فلسطینی ښوونځیو د فعالیت په پیلولو کې د ځنډ په حق له اندېښنه څرګندوي وویل له ماشومانو د دفاع د پروګرام لخوا د خبرو شوو احصائیو له مخې صهیونیستي رژیم په روان 2023 کال کې په لویدیځ غاړه کې 1.5 ماشومان او په غزې ترنګ کې یې 6 ماشومان وژل دي. هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه دي سمدستي له فلسطینیانو په تیر بیا له فلسطینی ماشومانو څخه ملاتړ وکړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چارې عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدونکو د تلپات خوشبوئی پنوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی پنوم خو شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلک ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. Thank you. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
نوښتونه د تهران د پښتو خبرونې درنو قدمونو مینوالو په دې شیبو کې زالی اسخرابی دي سره د خپل ګرام همکار
امان الله زمانی سره
د نوښتونو نوم لړۍ لنننۍ یعنی درواتیایم مطلب سره ساسو په خدمت کې په دې هیله چې د استفادې وړ مو وکړي. د نوښتونو په خبرونه کې چې هر اونۍ وړاندې کیږي د ایران او نړۍ د ورسي علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو. د دې اونۍ د نوښتونو خبرونه له یوه علمي مطلب سره پیلوو.
ډیر قدرمن اوریدونکو د کسب او کار اخلاقو د چړنې په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره له بلنې وروسته د ډاکټر مسعود شادنام تر څرنې لاندې د صنعتي شریف پوهنتون د مدیریت او اقتصاد د ایم بی ای پوهنځي 15 تنو زده کړلانو په دغه سیالۍ کې د لومړي رانی ټیم په توګه ګډون او د آکسفورد، ایلینویز، پنسلوانیا ایالت، ماساچوسیت او کانکورډیا په شمول د نړۍ له شلو څخه د زیاتو غوره پوهنتونونو د زده کړیالانو له ډلو سره سیالي وکړه. په سږنۍ سیالۍ کې د صنعتي شریف پوهنتون دغه ټیم د ډاکټر مسعود شادنام تر څارنې لاندې له څو میاشتو هڅو او روزنې وروسته په دې بریالي شول چې د دغو سیالیو په یوه کټګوري کې دریم مقام خپل کړي. د یادونې وړ ده چې دا سیالي د کسب او کار اخلاقو په برخه کې د زده کړیالانو تر ټولو مهمه نړیواله سیالي ده. دا سیالي د یوې علمي سیالۍ څخه ډیره لوړه یوه عملي او کاربردي طریقه لري چې په ترڅ کې یې د زده کړیالانو ټیمونه د اخلاقي اړخ تر څنګ د سازماني مسلو مالي او حقوقي اړخونه هم تحلیلوي. په دې عملي چلند سره سم د سیالۍ د داورانو پلاوی هم په ځانګړې توګه د نړۍ په لویو شرکتونو کې د اخلاقو مدیران دي.
همدارنګه په یوه بله علمي راسته لاوړنه کې د سینا د ریموټ روباتیک جراحي سیستم د اندونیزیا په یو روغتون کې د ایران د ولسمشر د ساینس او ټکنالوژي او د پوه بنسټ اقتصاد د مرستیال پښتون کې وکارول سو. د جراحي د روبات د ټټر او د نس او معده په جراحي کې کارول کېدای سي. دغه په ګټو کې په جراحي کې د دقت زیاتوالی، د ناروغ په بدن او د جراحي په جریان کې د ژورو جراحي نشتوالی، لژوینه تویدنه، چټکه روغیدنه او د ناروغ لپاره د لنډې رغیدو موده شامل ده. همدارنګه په دې روبات سره جراح د عملیاتو ترسره کولو لپاره د جراحي جامعه غسل ته ضرورت نه لري او عملیاتي خونی ته لورتګ او د بیخوبۍ غازونو او خطرناکو انتناتو څخه پرته کولای سي خپل کار ترسره کړي. د ملا د اوږدمهاله درد په درملنه کې د ایراني څیرونکو د لاسته راوړنو په اړه واورئ. ایراني څیرونکو داسې محصول هم تولید کړی چې کولای سي د ملا د اوږدمهاله درد درملنه وکړي. دا محصول د کیفیت کنټرول په ازموینو کې تصویب شوی او معلومه شوی چې دا د ورته محصولاتو په پرتله غوره او ډیر مؤثر فعالیت لري. د کیمیا سل محصول د تولید پروژې مدیر د دې پلان ګټه اخیستونکي هغه ناروغان معرفي کړي چې د روماتاید آرترایټ او اوږدمهاله د ملا درد چې د ډیرې درملنې پر مهال د ډیسک د تخریب له امله رامنځته شوي او کافي او د قناعت وړ درملنه یې نه وه ترلاسه کړې.
قدرمنو اوریدونکو، د پوه بنسټ شرکت لخوا د سمارټ اوبو لګولو موډل جوړول. د پوه بنسټ یو شرکت د سمارټ اوبو لګولو موډل جوړ کړی چې د انساني ځواک له حذف سربیره د اوبو مصرف هم کموي او د شمال د شولو په ځمکو او د تهران په شنو ځایونو کې هم کارول شوی دی. دا موډل د کاري ځواک له حذفولو سربیره چې د دوی د څلورو میاشتو معاش د دې سیستم له بیې سره برابر دی، د اوبو مصرف د کمولو لامل هم کیږي چې د اوبو ستونزو ته په پام سره خورا مهم دی. دا محصول د اوبو لګولو دوره جوړوي او اوبه ورکول د سنسرونو په کارولو سره په داسې ډول ترسره کوي چې اوبه ورکول په اوسط ډول ترسره کیږي او د باران په وخت کې د اوبو لګولو عملیات هم بندیږي. د دې په بنسټ شرکت د محصولاتو اصلي ګټه د خپلو سیالانو په پرتله د هغې خورا ټیټه بیه او اقتصادي نرخ دی. د نوښتونو د پروګرام په دوام کې د اوبړې په کارولو سره د شکرې او غوړ ځیګر د ناروغۍ د درملنې په اړه خبر لرو چې خامخا به ستاسو لپاره په زړه پورې وي. ایرانی ساینس پوهانو د اوبړیو مرکباتو په کارولو سره د چاقې کمولو ترمنځ اړیکه څیړلې او متوجه شوي چې اوبړۍ او د هغې پوښل شوي توکي د درمل جوړولو، د وینې د شکر او غوړ ځیګر د تنظیم لپاره ګټور دی. چاقې او په بدن کې د مختلفو ناروغیو رامنځته کیدل تل یو بل سره مستقیمې اړیکې لري او ډیری څیړونکو او متخصصینو د چاغښت د لاملونو په څیړلو او د هغې د عوارضو پر کمولو تمرکز کړی دی. په خوراکي توکو کې د سمندري سرچینو په ځانګړې توګه د اوبړیو څخه د نویو بایو اکټیف مرکباتو کارول په یوه پروژه کې څیړل شوي چې نجمه اولیالی د نادر تنیده تر لارښوونې لاندې له دکتورا وروسته ملګری په توګه بشپړې کړې او د ایران د څیړونکو او تخنیک پوهانو د ملاتړ صندوق لخوا هم ترې ملاتړ شوی دی. او د دې څیړنې د پلان په اساس اوبړۍ او د هغې پوښل شوي توکي د درمل جوړولو، د وینې د شکر او غوړ ځیګر د تنظیم لپاره ګټور دي.
ایزانو د پروګرام وروستۍ برخه ځینو کلتوري او هنري لاسته راوړنو ته ځانګړې کو. په یوه هنري لاسته راوړنه کې د راشل صفادل په کارگردانۍ او لیکوالۍ سره نیمه اوږده فلم زخمي سایه د برایت لس انجلس نړیوال فستیوال ځانګړې جایزه وګټله. زخمي سایه چې یوه ټولنیزه کیسه ده او د ماشومانو په ستونزو بحث کوي، تیر ژمی په تهران کې فلم برداری شوی او ډیر ژر به نندارې ته هم وړاندې سي. په دې فلم کې هانیا خسروانی، شاهین زرگر، مهری آرمان، رحیم صفادل او کوچنی اداکار پرمیس ترخورانی رول لوبولی دی. همدارنګه د مریم بهرالعلومی په کارگردانی او د پیگا احمدی په جوړونې سره د شهربانو سینمایی فلم د استرالیا د شوزو د فلم او رسنیو د هنرونو په وهم فستیوال کې د غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. فرشته صدری رفایی، بهناز جعفری، گلارا عباسی، سامان سفاری، محمد ولی زادگان، علی کیان ارسی، ترنم کاظمی او بهرهنگ علوی د یوسف تیموری په حضور سره صدا افتخاری او مهلقا باقری د شهربانو د فلم اداکاران دي. به هر فلم د دې فلم د نړیوال توزیع مسؤلیت په غاړه لري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د نوښتونو د همدې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.